یو چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم وفاق او کزدا وایم چې د امیر خسرو د دور څخه کوالی کوم ایجاد شوی دا کوالی د پښتو د بانډار څخه ایجاد شوی دا ول د بانډار د دې سمخ کو دا ورست امیر خسرو چې وو هغه د مسلمانانو لپاره کوالی ایجاد
یو دم بیا غمنس و مداستا د غم ګل یو
دا چې غزنی د هیواد له جګړه ځپلو ولایتونو څخه یو دی او په وسنی وخت کې خلکو د ځینو مشکلاتو له امله ډیری کلتوري دودونو ته شا اړولې ده. خو لیکوال شاعر او ژورنالیست اسدالله بلهار جلالزی دغه ځای یو وخت د بانډارونو پلازمېنه بولي خو وایي اوس په کې بیخی کمرنگ سوی دی.
باید یادونه وکم چې په تیر کې په غزنی کې ډیر درانه بندرونه کېدل د بیلګې په ډول د تاسنګ په کلی کې به د توتو میلی په بانډار کې طالبانو حتی خپل صدر اعظم ټاکل او دا بانډارونه اوس لکه د تیر په څیر هغسې نسته. په ډیر کمو سیمو کې به ځینې ځوانان په حجرو کې راټولیږي او کوي به یې خو تر ډیره هغسې لکه د پخوا په څیر چې اوس هغسې دود نه ده پاتې.
که د غزنی ترڅنګ د هیواد په ډیری سیمو کې دغه دود د ختمېدو په حال کې دی. خو پکتیکا ولایت ته څیرمه د قمردین کاري سیمې شاعر او لیکوال باز خان علمیار بیا په کلیوالي سیمو کې اوس هم د بنډار تازه ساتل رواج بولي. دی وایي په دغه بنډارونو کې د ټپو غاړو او نکلونو ترڅنګ د نړ او چغه کې ژغول دود دی.
پروزه وخت دا ځینې خلک په مزدوري تللي وي دا خلک تقریبا ځان رسوي کور په دې خاطر چې هلته بیا ماښام ټیم بانډارونه وي. په دا بانډار کې بس اکثر خوالته لي د دریا تال او دلته یو قسم شرنګولي ورته وایي دا د لاسو دپاره یې جوړ کړي د واړه واړه ګړنجونې دا یې سره تړلي. بس هغه ګړنجونې هم ډېر ښایسته وي هغه خپله یو ډېر ښه آهنګ پیدا کوي. په دا کلي په حجرو کې چې دی هلته بیا دا د تال او د هغه بانډار نه وي هلته بیا چغه کوي ناړ وي او تقریبا دا فولکلوري نکلونه وي دا کیسې غاړې ویل بس دا شیان کېږي دا د کلي په حجرو او دا حجرات تقریبا په کلیو کې په جماعت کې جوړ.
که باز خان علمیار په بنډارونو کې د ټپو غاړو او نکلونو خبره کوي نو د شالکا په نوم یو سپین ږیری بیا وایي په بنډارونو کې د نکلونو شعرونو غاړو او نورو شانو ترڅنګ د ویاړونو او قومي اتلانو سندرې هم بلل کېږي.
زموږ په خوا چې به دغه بنډارونه کېدل په دغو کې وجود زموږ پخواني خلک تر سوي وو لیا یې انګریزان وزلي ول یا مغول وزلي ول پر دغو چې به کومې بدلې جوړې سوګي وې پر وروسته کلونو کې د غازي امان الله خان د دغو بدلې به دا بنډارو کې ویل کېدې. اوس خو پخواني خلک ولاړل چې بنډارونه به کول اتړونه پر راباند کړل ډلونه پر راباند باجي پر راباندې کړې دریاوې پر راباندې کړې وې ګناه لري چې شي کوي ګناه لري بنډار خوند راکړي چې کاشکې پر کله تللی وای بنډار مو کړی وای.
که شالکا په دغه بنډارونو پسې خپه دی نو د هیواد ډیری فولکلورستان هم د بنډارونو کمرنګه کېدل د خلکو ترمنځ بیلوالی ګڼي او وایي د نورو محفلونو ترڅنګ بنډار د خلکو ترمنځ د نږدېوالي یوه ښه لار وه. ډیری خلک به پکې راټول وو. بیا هم اسدالله بلهار جلالزی
د کمیدو تاثیرات باید درته ووایم چې په خلکو کې د تګ راتګ او هغه مینه چې د دوی په زړونو کې پیدا کېده هغه کمه کړې ده. اوس خلک تر ډېره له یو بل سره لرې شوي دي اړیکې سره پرې شوي دي او په دغو بنډارونو کې به کېدای شوای چې خلک له یو بل سره د زړه خوانګ بیې کول یو بل ته به یې دغه د ژوند مشکلات او خوشحالي به هر څه بیانول. اوس داسې نه ده.
که ډیری بنډارونه د مدرسو د طالبانو په مجلسونو کې جوړیږي خو اوس په دغه بنډارونو کې په هر ډول موسیقي ژغولو بندیز لګېدلی دی چې د پیکه کېدو یوه وجه یې هم همدا بندیز بلل کېږي.
وړاندې مو په خپرونه کې په افغانستان کې له نویو چاپ شویو کتابونو خبرو خو له یوې خبرتیا وروسته د لیکوال او شاعر افضل ټکور څرګندونې لرو چې له څو لسیزو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي. له دوی به واورو چې په بهرنیو هیوادو کې ژوند د دوی پر شعر څه اغیز کړی، مثبت که منفی؟
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې به د شعر نقد مخ کړو او له شاعر افضل ټکور څخه به واورو. د دوی تر اوسه د څلورو شعري ټولګو په شمول نه کتابونه چاپ شوي دي. شاغلی ټکور له څلوېشت کلونو راهیسې شاعري کوي. د اروپا په څو هیوادو کې ژوند کړی او له تیرو اتلس کلونو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. له دوی به واورو چې دې اتلس کلن ژوند د لندن په څیر د نړۍ په مهم ښار کې د دوی په شعر تاثیر کړی.
بالکل کامل نه کړی دی، خو دا خو ټولنه تاثیر کوي ور باندې، ځکه هغه شاعران چې زموږ په وطن کې کوم شعر لیکم دا ما سره زما همزولي شاعران دی، هغوی شعرونه، دی هغوی ترکیبونه، دی هغوی موضوعات کاملا فرق لري. دلته بیا په شعر باندې کوم بل ډول اغیز دی؟ مثلا دلته دا ژوند سطح تقریبا زما په نظر باندې تفاوت کوي، همدغه سپه شعر کې دا موضوعات را دغږي. نو زه خپل چې څومره فکر کوم هغومره هنریت چې په کلي کې وطن کې دی هغومره شعر دلته بیا غونه خوند باندې نشي سره لیکلی.
ولې دغه فکر کوي چې هغه د کلي شعر د لندن تر شعر بهتر راځي؟ اوس مثلا کچرته یو پرتلې تراشو په لندن کې د ټولو دنیا په سطح ډیر ستر شاعران زیږیدل دي، مرشي وی دي، ژوند کوي.
نه خو هغه انګریزان دي، هغه صحیح خبره ده، هغوی تم د خپل وطن دي. مثال په توګه ک دلته اوس انډرګراوند یا د مترو باید په شعر کې تراولي، دا زما ته پښتون د پاره دغه نه لري یا مثلا دا د ژوند نور اسانتیاوې که زه مجبور یم زه د دغې نه متاثره کی شاعر د دې نه متاثره کیږي، خو که د دې د شاعر د دغه موضوعات په شعر کې راولي هغه د دغه خلکې لولي او هغه د هغې نه مثلا خوند اخلي. دا صحیح خبر ده، شکسپیر دلته پیدا شوی دی، نور لوی لوی شاعران دلته پیدا شوي، خو هغوی د همدې ټولنې د سره مطابق شاعري کړې ده. لکه موږ مثلا وزه تاسو یو بل مثال درکړم، لکه که ګوتر یو ترکیب دی یا یو خبره ده چې په شعر کې مثلا کیدای شي راشي خوند پیدا کړي، چینار یا نختر یا مثلا همداسې په لسګونه مثالونه سړی کولی شي وړاندې کړي، خو هغه شیان دلته نشته. ده نو که ته څونه دا ځکه ستا ذهن نه متوجه کېږي چې تا هغه شیان، خو که په کلي کې یا په وطن کې وي ستا روح او روان او ستا هر څه هغې سره مصروف په دې ته کولی شي.
ټکور صاحب، په دې برخه کې ډېر شیان بیا سره ورته دي. مثلا د طبیعت که ځینې ونې په لندن کې نشته، لیکن ډیر بوټي داسې شته په لندن کې سي، یا فرزن اوبه، غونډۍ، شنه ځایونه، کنه پارکونه. لیکن څرنګه فکر نه کوي؟ هغه یوه خبره ده، وای شاعر داسې دی لکه د شاتو مچۍ چې چیرته له کوم مکانه ګلان راټولوي د همغه مکان شات تولیدوي.
زه دا خبر زه تاییدوم، منه مزر سره ما داسې نه دي ویلي چې کاملا یا دغه خوند او رنګ له منځه ځي. ما زه په دې نظر یم، زه په خپله زما تجربه، ما مثلا ما مسکو کې زه اوسېدلم، ماته شاعري کول، هلته لا نسبتا د غربي ژوند نه لږ تفاوت موجود و، لږ شرقي ژوند ته نږدې و. خو صحیح خبره ده، داسې نه ده چې زه فکر کوم ما چې کومه شاعري ټوله په لندن کې کړې، ما وروستی کتاب داسې فکر کړ ټول په لندن کې ما چاپ کړی دی. هغه یو خو داسې چې طبیعي شکل باندې سړی پرمختګ کوي، نوې نوې موضوعات سره شنه کېږي، د نوي ترکیبونو سره مطالعه کوي، دا ټول شیان دا عمر چې تېرېږي خپله، دا زما دغه شاعري شاید دغه پخوانیو شاعري سره کاملا تفاوت ولري. دا د ډېرو خلکو خوښېږي، مګر زما خپل مجموعي دغه دا د نظر دا ده چې هغومره زه په خپله که چېرته زه تاته اوس یو مثال د خپل ځان په اړه درکړم، که زه چېرته په وطن کې وای ما به ډېر څه کړي وای له هغه څه نه چې زه په لندن کې.
تاسو د شرق ژوند ته اشاره وکړه، زه به د عربي ادبیاتو د څو کسانو نومونه تاسو ته واخلم.
د دوی په مشهور شاعرانو کې نثار قباني په لندن کې مړ شو، محمود درویش په امریکا کې مړ شو، جبران په امریکا کې مړ شو، او هلته دغو درو مشهور شاعرانو په دغو هیوادونو کې ژوند کړی دی. لیکن ډیر عالي شاعري یې کړې ده، او دوی هغه د نقد کتابونه چې څوک لولي هغوی دا وایي چې دغو شاعرانو نوي مکانونه زموږ شعر سره آشنا کړی دي. څه فکر کوي دغه اړخته که بیا هم څوک دقت وکړي ډیر څه باید افغان لیکوالان او شاعران له بهرنیو هیوادو هم په یو ډول وانخلي؟
یعنی طبیعي داخلي اوس ځکه تاته وایم چې هر وخت استاد نواب بهر کې مړ شو دغه پرستی شعرونو کې هغه دغه نشته ده په کې مثلا کدا تفاوت لري د انسانانو خپل د کپاسټي څومره ده څومره د دې ټولنې اخیستې شي کوم څومره شي اخلي. مثلا موږ دلته کارګر سیم په پیو ناول کې هغه دلته یو قصابي تصویر وړاندې کی فرض کړئ. دا صحیح خبره ده، انسان متاثر کیږي او کچته د دې شان تعبیر تمرک دې یو خبره وکړل شاعر شاته د موچې غونې هر چته چې له مغز نه پي مطلب شاته درشات خود غرب او د شرق یو شی دی. او بل دا تاسو د عربي لیکوالو مثالونه وړاندې کړئ دا تفاوت د زمانم دی ممکن هغه سل کال 50 کال یا 100 کال
نه نه دوی پورسی کولونه کول نظر قوانی
نه نه مثال د مجموع کې تخې مکنه په ځای واروحات وسات دی نواړي په خو کنه مسجد وخت ورشو اوبس د یمن پښتانه شهرانو سم ابي بي سي چې اوس ګور کم شیر په کراچی کې لیکل دي هغه د کابل نن پوخ دي هغه لا د چې دا سره ډیر نږدې ده غدي کنه سیمې دي سره پرځ کنه هغه ډیر خوشی راته وازات شي هغه اصلا موږ په پښتو کې د معاصر آزاد شي رغم غلمرنی پیل کې پلاس د کلمه داري روپینه چې ځنی وای چې دا غل آزاد شي په سب کې کلشي دا غي نور څه دا بي بي سي دا شیر جلاوتنی په وخت کې لیکل دي هغه ډیر خپل شیر دی بلکې به جوړی دی آزاد شي نو دا څه چې دا سره نشي کولای دا خپل ماته ته ویل چې دا انسان شکیده شي کې دې شي یو څوک زما هم زول له ما سره یو ځای په لندن کې اوسېږي هغه ډیر څوکړي خو زما ځان په اړه باندې ست ته دې چې زه مثلا هغه عمر چې ال تاکټیو ما عمر دلته
تا کورس په امدی برخه کې ساسو دا خبره دقیقه ده چې انسانان فرق لري. یو څوک به یو ډول احساس لوي ټولنی اخلي بل به بل ډول اخلي، او یو څوک به په لندن کې ډیر شاعر کیږي او یو بل په لندن کې کم شاعر کیږي مثلا. لیکن په دغه حالت کې بیا یو بل خبره ده، ځینې کسان چې په پردیو ټولنو کې لیکوالي نشي کولای هغه خپل شعرو کې نوستالجا ته مخه کوي. څنګه تاسو د لندن په شعرونو کې دا شی زیات شوی؟
بالکل شتدي بالکل حتمن د وطن او د تیر زماني ارمان زمونږ د شعر موضوع ته پکت کی.
لټکور صاحب څخه په مننني د دوی پنځمه شعر ټولګه هم چاپ ته چمتو شوې ده، او د دالی کول او د چیرې په نوم تذکره به چې د دونیبي معاصر او افغان لیکوال ژوند لیک او د لیکونو او شعرونو بلګې پکې راغونډې کړې دي په لند راتلونکي کې په کندهار کې چاپ شي. اوس هم له شاغلي ټکور څخه د دوی یو شعر سراور.
وخ کی گل زانی ستا غزل زانی ز او سپیری شونډی می ستا چپکا کل زانی ستا بلا بلا حسن زما شدل زانی زړه زما پختون خدی ستا لکما خل زانی زړه زما پختون خدی ستا لکه مغل ځواني ستا له دوه خبرو زار سلواري مثل ځواني ستا زړه کټکور شپري ستا زړه کټکور شپري واخله د افضل ځواني.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې د کتابونو چاپ ته مخه کوي. په ننګرهار کې هاشمي خبرندوی ټولنی یو شمېر کتابونه تاسو چاپ کړی دي. په دې اړه به د دې ټولنې له مشر سید اصغر هاشمی نوور
پر پښتو ادب باندې د مشروطیت غورزنګ اغیزې همدارنګا بشیر پوهنه دریم کتاب د عزت او زخت همدارنګا څلورم کتاب د اسلام د تمدن تاریخ پنځم کتاب د افغانستان معاصر تاریخ دغه کتابونه موږ په ورستیو کې چاپ کړی.
هاشمی صاحب د نور کتابونه له عنوانونو معلومو چې موضوعات یې څه دي د تاریخ دی او د اسلام په اړه کوم یو کتابو، لیکن دا زه دوزخ کتاب معلوم نشو چې زه دوزخ یم او که زه دوزخ څه شی وو؟
زه دوزخ ده.
د دې موضوع څه ده؟
دا کتاب په اصل کې 55 ده، بحث په دې باندې ده انسان چې کله بل انسان ته زیان رسوي یا یو انسان خپل ځان ته زیان رسوي دغه زیان اساس څو پنټک چیرته خودل شوی دی. مثال په ډول باندې کچېری یو انسان ټولنې ته تاوان رسوي په سایکالوژیکي لحاظ باندې د دایکه په حال کې هر ډول ستونزې د ماضي سره ارتباط لري. د مثال په ډول باندې ډیر شیان په وراثت کې دي ته انتقالېدلی شي، یعنی په انسان باندې انسان سره د دې چې یو اختیار خاوند دی د همدغه اختیار کې یو ډول بي اختیار دی. مثال په ډول باندې تاوان رسوي او دغه تاوان امکان لري چې کله انسان ته رسوي لوجیکی ډول باندې د کورنۍ نه ورته د غستون زپاتی وي، یا د مثال په ډول باندې د ټولنې نه ورته د غستون زپاتی وي، یا د بیلابیلو نور لاملونو پر اساس باندې انسان په عین وخت کې انسان ته تاوان رسوي. یعنی دا په دې کتاب کې په دې باندې بحث شوی دی چې انسان کبل انسان ته تاوان رسوي، کدا ځان ته رسوي، کبل ته رسوي، د دغه اساس او پنسټ چیرته یې خودل شوی دی، او انسان د تاوان پر رسول کې څومره دی او که جبرن په دې باندې ځینې ستونزې تپل کیږي او دا یې تر سره کوي. بحث په دغه باندې دی.
دغه کتابونه چې چاپ شوي دي لیکوالان څوک دي؟
د لومړني کتاب چې ما یې له تاسو سره یادونه وکړه د افغانستان پر پښتو ادب د مشروطیت غورزنګ اغیزې، دا په 200 مخونو کې 1500 ټوکه کابل کې په ډیر ښه کاغذ کې چاپ شوی د ډاکټورا ډیزرټیشن دی. لیکوال دی ډاکټر زرین انزور. دا کتاب ده ده همدارنګه بل کتاب چې موږ چاپ کړی ده د شعر پوهنې په نوم باندې ده، د پوهان ډاکټر لال پاچا آزمون اثر ده، تدریسي کتاب ده. لومړی چاپ علوم اکاډمي او بیا د زینو زیاتونو کمونو باندې دا چې نوی مفردات کله د افغانستان جوړېدل نو د شعر پوهنې مضمون اضافه شوی ده، نو په همدې اساس باندې مو دا کتاب کې ځینې زیاتونې او کمونې وکړلې او دا کتاب مو چاپ کړ. دا دویم کتاب. دریم کتاب باندې خو موږ تاسو خبرې وکړلې زه دوزخ دی، یو کوچنی رساله ده. همدارنګه څلورم کتاب د اسلام د تمدن تاریخ، دا د پوهنوالۍ اثر دی، یعنی تالیف دی، د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ څانګې استاد پوهنوال حبیب الله حیدری لیکل دی. دا هم تدریسي کتاب دی، د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسیږي. بل کتاب چې مونږه پتیرو یو میاشت کې چاپ کړی دی د افغانستان معاصر تاریخ دی، دا هم د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ څانګې استاد لیکل دی، وفی الله امین زینی میږي. خو د معاصر تاریخونو کې دا کتاب په یو نیمه میتود باندې لیکل شوی دی، یعنی د پخوانیو آثارو سره ډېر فرق لري.
تر دې وروسته هم په لاند وخت کې د چاپ لپاره نور کتابونه له تاسو سره شته چې تاسو ټولنه یې خبرې کی؟
څلور کتابونه منور هم کابل تلیګلی دي. زمو د افغانستان په پوهنتونونو کې سیمسترونه نوي شروع شوه دي، په اول تاریخ باندې شروع کېدل. څلور نور تدریسي کتابونه هم چاپ تلیګلی دي چې په دې کتابونو کې یو کتاب د کمپیوټر پوهنې پنسټونه دي. کمپیوټر پوهنه په پوهنتونونو کې په بیلابیلو څانګو کې لوستل کیږي د کمپیوټر اساساتو په نوم باندې. د کونړ پوهنتون، د کونړ سید جمال الدین افغان پوهنتون د کمپیوټر ساينس رئیس پوهنیار اعظم دا کتاب لیکل دی او موږ ترتیب او تنظیم کړی دی، او همدغه د هاشمی څېړنې او ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي لخوا چاپي کتاب مو چاپ ته لیږلی دی، په دې نږدې ورځو کې به چاپ شي. همدارنګه یو بل کتاب د احصایې بنسټونه، دا د سید جمال الدین افغان یعنی د کونړ پوهنتون د زراعت پوهنځي رئیس لیکلی دی، پوهندوی محمد حسن محمدی نومیږي. دا کتاب هم تدریسي دی. همدارنګه د لال پاچا آزمون پوهان صاحب کتاب مو لیکلی فولکلور دی، فولکلور لوستل کیږي، او دا کتاب هم موږ د نوو مفرداتو په پام کې نیولو سره مو ترتیب او تنظیم کړی دی، دا هم چاپ ته لیږلی دی. یو بل کتاب چې زما په نظر باندې یو له ډیرو خو موضوعاتو نه دی، هغه د نورستان استوري دی. یو دوه درې میاشتې مخکې زه نورستان ته تللی وم، هلته چې لاړم د نورستان فرهنګ او تاریخ باندې باید کار شوی وی. هلته بیا موږ یو کتاب مو پیدا کړو، دا کتاب د سمیع الله تازه دی. د دې دغه کتاب مو د فارسي دری نه پښتو ژبې ته وژباړه، دا کار ما وکړ. نو د نورستان استوري دا کتاب مو هم چاپ ته لیږلی دی، دا څلور کتابونه مو چاپ ته لیږلی دي.
دا کتابونه ساعت کل کوي چې تر څو وخت پورې به بازار ته ارزه شي؟
امکان لري زیات او کم په لس ورځو کې بازار ته راشي.
یعنی راتلونکو اونۍ به خلک د شاهدان وچ دا کتابونه په بازار کې
ان شاء الله.
ډیر مننه هاشمی صاحب. د هاشمی خبرندوی ټولنه غواړي چې د راتلونکو دوه درې اونیو په ترڅ کې د ادب تیوري کتاب چې د پوهان لال پاچا اسمون اثر دی، د اسلام اقتصادي نظام چې د کونړ پانتون د استاد روح الله نجم تالیف دی، همدارس د شاغلی نجم بل کتاب د قران کریم تجوید او د پوهان محمد ابراهیم همکار اثر لیکوالی چاپ کړي. په ننګرهار کې دوه نور کتابونه هم تازه چاپ شوي دي، یوې مناهله کې شنومې شي بلې د پخی خبرې په نوم چاپ شوی دی. د کتابونه د حضرت عثمان نوري اثر دي. په دې اړه به نور لدوی خبرو.
کله چې ذهنیت خبرندوی ادارې چې د دې دواړو کتابونو چاپ چاري پر غاړه اخیستې وي د چاپ خبر راکړ، هغه د چا خبره له خوخي په جامو کې نه زایدم. یو ناڅاپه مې په زړه بدریقه خوخي او کومبالغه و نه کړم، مستی نه وته. زکه د یو لیکوال لپاره تر ټولو غوره خبر دا وی چې کتابونه یې د چاپ په غاړه سنبال شي. مناهله کې کتاب چې په یو سر یو مخونه کې چاپ شوی، په ټولنیزو موضوعاتو کې بحث شوی، مور کېږي ما تسلیمېږي، د وخت مهارون کې جوړ شي، د دوه شیانو ډیر خیال ساتي، نظری نه عملی ژوند وکړي، نور مت تخریبوي، م به غوړه کېږي، خارق العاده کارونه وکړي، ژوند وکړي، تیروي ما غختلي خلک دایونه خلري او ځان وپیژنې. د منصبانګي مهم موضوعات دي. دا کتاب می دهغه ناچار او بې وزلو زکونکو کورنۍ ته ډالې کړي چې د خپل ناچاري سره سره پر خپل اولادونو زده کړې کوي او دا ستر ویاړ ګني. خې خبري کتاب د داخلي او بهراني او مترونو ټولګه ده چې په 122 مخونو کې چاپ شوی. منصبانګي په څلورو څپرکو ویشل شوی. په لومړي څپرکی کې متل پیژندنه، په دوهم څپرکی کې بیا کلتور او ورزښت، په دریم څپرکی کې بیا هیوادني او کورني مترونه، او په څلورم څپرکی کې بیا لنور او ژبو څخه راټول شوی مترونه شامل دي. پخې خبري کتاب د پښتو ادب خدایي خدمتګارانو او په ځانګړي ډول هاغو ته چې په خپل خبرو کې متل کاراوني ته لمړیتوب ورکړي او خپل خبرې پرې پخه کړي د ډالې شوې ده.
د تازه چاپ شوی کتابونو په لړ کې یو هم د هیلو نړۍ کتاب دی چې د ازادي راډیو مجلې د تیرونې خبرونه کې یادونه شوې و. د نومبر په 24مه یعنی تیرونی د جمعې په ورځ د دې کتاب مخکتنه په کابل کې د افغان ادبي بهیر د غونډو په تالار کې وشوه. د غونډې ته د خبرو پر مهال د پوهنتون استاد ګل رحمان رحماني د داس کتابونو د چاپ د اهمیت په اړه وویل.
د هیلو نړۍ د شلو بیلابیلو کیسه لیکوالو هغه د دورې چې د ماشوم په اړه لري، یا هغه مسؤلیت چې د ماشوم په اړه تر سره کوي، ځکه که راتلونکي خوندي ټولنه غواړو، په ادبیاتو پوه ټولنه غواړو، ادب ټولنه غواړو، نو دې کار د همداسې کتابونو څخه پیل کیږي. او د کتاب بل ښېګڼه دا ده چې موږ د بهرنیو لیکوالو د تجربو سره هم آشنا کوو، ځکه د دوی د مسؤلیت یوه ستره برخه دا ده چې د خپلو ماشومانو لپاره کار وکړي. دوی تر ټولو ستره سرمایه ګذاري په خپلو ماشومانو کړې او پایله یې هم لیدلې ده، ځکه د دوی ماشوم چې د دوی د راتلونکي رهبر دی. علت یې هم نه ده چې کار یې ورته کړی، اما ما موږ یوازې اشعار خپل کړی، کار مو نه دی ورته کړی. په تحمیلي ډول د خپل ماشوم د شخصیت نه ځنې تمې لرو او ماشوم په کې دوه لارې کړی، او لبره مرغه چې هغه د هیلو نړۍ څنګه چې ده هغه سې نه ده واده شوی.
د هیلو نړۍ د کتاب له شل کیسو یولس افغان لیکوالو لیکلي دي او نه کیسې افغان لیکوالو له بهرنیو ژبو ژباړلې دي. د هیلو نړۍ کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په 102 مخونو کې د نومبر په 6مه چاپ کړ. د دې کتاب د مخکتنې په غونډه کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول صفی الله ناصری هم برخه اخیستې وه. د وویل چې اقتصادي ستونزې د دې کتاب د چاپ په برخه کې د جنو خندونو سبب شو.
اساسا موږ خو وختلا چې باید د شل کیسې حداقل باید په شلو کتابو سره تنظیم شي او په لوړ تیر چاپ شي چې تر ډېر ځای ورسي. متاسفانه چې یو د اقتصادي ستونزې وي چې هغه نه شوی کېدلی چې موږ دا کتاب په لوړ تیر چاپ کړو، څو ډېرو محرومه ساحو ته ورسي، حداقل یعنی هغه ساحو ته ورسي چې تر ډیره تر اوسه څوک یعنی کتابونه کې پیژني باید د سره شناخته شي. خو بیا هم موږ چې باید موږ هڅه حداقل د یوې انګیزې په حد کې پاتې شي او دوته کار وویلی شي، نو موږ د یو کتاب په چوکاټ سره تنظیم کړه او دا په یو مناسب وایه سره آماده کړه چې کولی شي د ماشومانو په روزلو او پالنه کې مهم رول ولوبوي.
د هیلو نړۍ کتاب د افغان آنلاین ټیم ورک پاتو چاپ ته چمتو شو. د دې ټیم ورک غړي عبدالوهاب مومند ازادي راډیو ته د دې کتاب د مخکتنې د غونډې په اړه وویل چې دې کتاب ته په غونډه کې په انتقادي نظر ونه کتل شو.
په دې غونډه کې د هیلو نړۍ کتاب په مخکتنه کې ډیرو فرهنګي فعالانو په شمول د ښځینه او نارینه برخه اخیستې وه چې کابو د کتاب اړوند انتقادي نظر ونه شو، خو تر ډیره په ټوله کې د ماشوم ادب د نه پرمختګ او همدارنګه په دې برخه کې د ډیرو آثارو د چاپ وختونه وشوه.
شغلی مومن زیاته کړه چې په غونډه کې د کتاب یو شمېر صفتونو ته اشاره وشوه.
د انزورګری په برخه کې د افغاني سټایل او د افغاني اصول مراتول او همدارنګه د کتاب اړوند یو خنوم انتخاب او په کتاب کې د نورو کتابونو په پرتله او په تفاوت د لیکوالانو ایمیل ادرس درج او همدارنګه د افغاني کیسو لیکلو ترڅنګ چې ولس لیکل شوی کیسی دي د مختلفو ژبو څخه د ژباړو ستاینه ډیره وشوه چې دا به د ماشومانو په فکری وده کې لا مرسته کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک غړیو یو شمېر نور کتابونه هم چاپ ته چمتو کړي دي چې تر اوسه پورې لا د چاپ په غاڼه نه دي سنبال شوي. کیسه لیکواله ویرجینیا اولف وایي کتابونه د روح هنداري دي، او کیسه لیکوال ارنست همینګوی بیا وایي د کتاب په څیر وفادار دوست نشته. الحمد وینا وسره به د ازادي رادیو عربي مجلې د دې اونۍ کړه راوند خاړو تر بل خبرونې مو زحمت شي بار په خوده سپار. Oh, oh, oh.